حیدولا غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګه یې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوي په ډېر مشکلاتو یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک چې دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وایي د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وایي 90% صرافان پولي خدمتونه او وړاندې کوي. د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 100 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 100 کلونو کم دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او معنوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته ځیر شو، نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تنده نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل:
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړې. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبل یغه شته، دلته خزینه راخلي د غو شروار کوي، عین شکل خوسی به کی په دې کې پهلوانی کیږي، ملي اتان به ورکی، وخم راوستي کګریم درولې دي، نقاشیان او رسامیان نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دست نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې دغه رښتینی دود دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبه وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګند افغاني زمونږ تاسو غلبه چې په خوا زمونږ بیبیانې اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله غند افغاني کالی اغوستي، زمونږ په ډیر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خویندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې وه مشال رادیو ته وویل:
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړی په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبي مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخت خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړی په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي، او د امن په غږ یې یوه ځانګړې مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑا راپور لری.
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی درن دلیل سی بے غیرت غیرت
مند دا امن ژغ پنو مشاعرہ د چی تیر شپه په ترین کوټ شار کی تر سره سو
زو تا هر چا خان سی پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجی دی. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړنده د برکی ګروپان نوراته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي، او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي، او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
په
وروسته رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه براس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونی کېږم، نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې، دا په څنګه رنګ لړلې؟ کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زیسم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې کړوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یا له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهېږم، خو ښوونکی تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین، چی میخواهید؟ یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلۍ یم، د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمن نه شو،
متضرر به نه شم.
یوش کلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل پوهنتون د خپل هنرونو په هنزي محصل دی او ورسره د نه اوریدون کې یا کڼو په یو خنزي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبر وکړي چې څه خونه شم اوریدلای یا هم څه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډېر زیات، خو زه پوهېږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کېږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولینې مې ورکولې چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا نز د کون کشته چې له ډلې 278 جنې دي. په کابل کې د کڼو د خونځو یو خون کې ناهیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل زد کون کو ته د زده کړو پاړه وایي.
واقعیت درس دادن
دوی ته درس ورکول ډیر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول دویم یا دریم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډیره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیاتو په انځیو ته ځي، هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو، فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي، او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس د خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي د د بلاغي علوم مثلا هم دغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې مونږ د عام خلک هم کار وکنو
بالکل
خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیات کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسېده ډیرو خلکو وکاره نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خلکو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه راکړي چې باید مونږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نیو رامنځته کېدلو سره جبا لا خوانده ورکی
نه سبزم عملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنواسه بو د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوری چې پام دی وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنواسه بل وخت او تر اوسه پوری شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینې نیمګړی دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوي شان په سوګرځي اماغه مثال اماغه تعریف او اماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شان شته خودي خواري نه کوي په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوي شي په دوی نه شګرځي تله او نه ګرځي منګه کول شو چې مثلا دا کم معلوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي خو په عربي کې چې کوم دا الترامنس شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نو سره غلله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه هم دې خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونیه برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې په فکری لحاظ هم بدلیږي ټولنه هم بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدای راخصې دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دی پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع او معنی دي. جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه ځې تیوري په تطبیق کېږي موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا دوه جمع دوه د امیر بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده. په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی د سیستماتیک د شعر راغله ده. نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروس چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کوو کوم اړتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ ده په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کیو مثلا ادبیات او ماسیلو سبات یو ځکه مخکیږي نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسیږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی. نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو سازان کولای شي چې مثلا د تشریح کی تدبیقی کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسر ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دې هم ډیر پويشي. نو زمنګ د شعر اکم جوړخ چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ګور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو
فلهازه
نور سیستم نه دی خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي.
مننه امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز دکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودی ته ورته پښتني څومره همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار ډیر زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوستنو خوښه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکول لازم څه هم یو وخت شعر ولیکلای شم.
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نیکنم پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګي کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زکر خو مې رسمي زکر مې خوانځي مې نه دا ویلې، خوانځي ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناس یاغه یو ډېر ادیب او داسې کس چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم لار. نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر خان داسې موږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوستو. نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به اثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خويندو ورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دورانی استاد شاعري ده. د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه اخبار شوي، نه اخبار څه کتاب. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ، ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولتی هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله، او زه دې ته وهڅولم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدې، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي، او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټوډیو ته، الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونه ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
ترنو مشمانو
نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یوه ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
ابراهیم مور و نور سوگم نلرل. ابراهیم ډیر زیار کاو، ډیر کار به یې کاو، مور هم ورنه ډیر خوشاله وا. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. لیدیا ملا په کلی کې پټولو باندې ډیر ګرانو، هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کلا د ونې سیوري لاندې کېناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلای وو، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو. نو زرې دیونه پښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو ویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کېږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یا ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته همداسې نه خایم، ته به زما یو کار کوي. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وخایه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونی یې که په ما د لیونی ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامت ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او وی ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وی ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهرم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت ده، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شدی وسکلې بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غصه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې، هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.